نه دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په اروپا کې د ناټو یو لړ دوه قومندان اندېښنه څرګندوي چې د ده په خبره روسیه ښایي طالبانو ته اکمالات کوي. دا هم اوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هغه افغان کډوال ماشومان به بې له قید او شرطه په ښوونځیو کې شاملېږي چې عمرونه یې د ښوونځیو وي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند د سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرطه په ښوونځیو کې شاملېدای شي. او کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه نیټه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی. د ناټو چارواکو پرون د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکا په ملاتړ عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه تلفات اړولي دي. اعلامیه وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې له منځه تللي وو او ملکي وګړي د دې ولسوالۍ په مرکز کې نه وو. د ناټو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د امنیت قومندانۍ یو ولسوالۍ نوی مرکز یو بلې سیمې چې په 2 کیلومتره کې موقعیت لري انتقال شوی دی او دا اقدام له وړاندې نه پلان شوی و. د ناټو پوځیان زیاتوي امریکایي ځواکونو نوی مرکز ته په خپلو الوتکو کې د افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کړې ده. دوی وایي د سرتیرو تر انتقال وروسته امریکایي ځواکونو د ولسوالۍ تاسیسات او جړ شوي موټر بمبار کړل او هیڅ شی طالبانو ته نه دی پاتې شوی. ناټو وایي افغان ځواکونو د 2 میاشتې مخکې د سنگین ولسوالۍ د مرکز دفاع وکړه او له خپلو وسلو سره له هغه ځایه ووتل چې له ویجاړیو پرته هلته طالبانو ته هیڅ شی نه دی پاتې شوي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرطه په ښوونځیو کې شاملېږي. د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر اشرف غني د سپارښتنې سره سم په ښوونځیو کې د دې ماشومانو د شمولیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد په مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو او بیا به دوی والدینو ته 3 میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد پیدا هم نه شي، موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو، یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو.
تر دې وړاندې افغانستان ته بیرته راستنه شو افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی ماشومانو ته په اسانه په ښوونځیو کې داخله نه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې له آیرلند سره د 50 اوورونو لوبه کوي. دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو جام خپل کړي. تر دې مخکې دواړو لوریو 4 لوبې کړي دي چې لومړی دوی افغانستان ګټلی او دریمه او څلورمه لوبه آیرلند خپله کړې ده. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځشنبې پر ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې د سنگاپور لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د قطر په پلازمینې دوحه کې وشوه، لومړی ګول افغان لوبغاړو د لومړۍ نیمۍ په لومړیو شیبو کې وهه. د شریف محمد له لوري له لومړی ګول وهلو وروسته سنگاپور د لوبې د مساوي کولو هڅه وکړه او په دې کې بریالی شو. خو د دوهمې نیمۍ په لومړیو شیبو کې د افغانستان مصطفی آزاد زوی ګول وهه او لوبه د یو په مقابل کې په 2 د افغانستان په ګټه تمام وکړه. کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پوتین د رسنیو دفتر د پنځشنبې پر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د مارچ د 28مه په بحث کې به د پوتین او روحاني تمرکز تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو او پانګونې په اړه وي. دوی به د انرژۍ او ټرانسپورټي بنسټونو په برخه کې د لویو ګډو پروژو پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي پرونی په انقره کې د روسیې شارج افیرس احضار کړ. ترکیه وروسته له دې دا کام واخیست چې د هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وشل شو چیرته چې کرد وسلوال واکمن دي او روسي سرتیری هم پکې موجود دي. ترکیه وایي پوځ د سوریې په افرین سیمه باندې له چیرته نه چې پر ترکی سرتیری ډزې شوې وې ځوابي برید وکړ. دا سیمه د کردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین مفتوغلو وویل هیواد روسیې ته د سوریې په هغه سیمه کې چې وای پی جی کرد وسلوال پکې دي د روسي سرتیرو د موجودیت په اړه خپله اندېښنه وړاندې کړې ده. ترکیه په سوریه کې د داعش پر وړاندې د مځکني ځواک په توګه د کرد وسلوالو پر دې ډلې د امریکا د تکیه پر وړاندې هم اعتراض کړی دی. ترکیه وایي د وای پی جی کرد وسلواله ډله تروریستي سازمان دی. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانې سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي وروسته له هغې چې په اوبو کې یو شمېر مړي وموندل شول د زیاتو کسانو د ډوبېدو په اړه په ژوره توګه اندېښنه شته. د ژغورنې مسؤلان وایي په هغې کشتۍ کې چې پاتې شونې موندل شوي دي شاید له 160 نه تر 140 کسان سپارو. په دې وروستیو کې د قاچاقلونکو لخوا د لیبیا له سواحلو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د خلکو د تیرولو بهیر پراخ شوی دی. د کډوالو ادارې یا IOMY یوازې د سږني میلادي کال له پیل راهیسې 5595 کډوال چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس یې وروسته له هغې نیولې چې د دوی په وینا د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د پولیسو ویان وویل د فرانسوي جواز او پلیټ درلودونکي موټر چلوونکي په انتریوب ښار کې له ترافیکي سرې اشارې تیر او په ډېر سرعت سره د یوې ګڼه ګوڼې سیمې پر لور ولاړ خو مخه ونیول شوه. د بلجیم سارنوالانو دغه کس فرانسوی بللی خو پولیس وایي هغه په خټه د شمالي افریقا دی. د د ښار د پولیسو مشر سرچ مویتوس یوې خبري غونډې ته وویل د وی د سهار شاوخوا یولس بجې یو موټر په ډېر سرعت سره په د میر سیمه کې د خلکو د تګ راتګ خنډ شو. زموږ پوځي همکارانو سمدستي د موټر د درېدو هڅه وکړه خو موټر ونه درېد او د ترافیک لسري اشارې د رود د څنډې پر لور واوښت. زموږ د بیړني غبرګون ډله راورسېد او موټر چلوونکی ونیو. هغه په اصل کې د شمالي افریقا وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې چا د زیان اوښتی او که څنګه. تاسو آزادی رادیو اورئ. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو ترمنځ د روسیې نفوذ زیات شوی او ښایي روسیه وسلوالو طالبانو ته اکمالات هم کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې روسیې د افغانستان پر خپل دریځ بدل کړی.
روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالي استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی.
د پوهنې د وزارت یو پلاوی د شنبه په ورځ له ولسمشر سره ویني. پر کومو موضوعاتو به خبرې کیږي؟
عجل ستونزو برکه لکه کتابونو مسله چې کتابونه شپاره سولیتون تندرسی لیدا به سره بس کو همدارنګه د خونځي او د تعمیرونو مسله چې ده.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د هموري چې د لندن پولیسو هغه کس چې په دې خار کې د تورستي برید تر سره کولو ګمان ور باندې کیږي د خالد مسعود په نوم پیژندلای. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه وره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوس د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې مسکو راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی چې ویل کیږي امریکا ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په اروپا کې د ناټو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمال سوی هم وي. دغه امریکایي جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تېرو 14 کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتیر وژل شوي دي. نو د خبره ناټو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي سي. تر دې وړاندې افغان چارواکو خو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قبل ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه پکښتي او کې وسلې د عامو روت له لارې د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالیو ته وړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي وو چې روسیه د تاجکستان د سرحد له لارې طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې واد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
صف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بلخصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالي استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی او موږ تاسې ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي و چې روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویلي چې روسي چارواکو ښاغلي اتمر ته ډاډ ورکړی چې دوی غواړي طالبان له تروریستي کړنو لاس واخلي او هغوی د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. ټاکل شوی مسکو د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ګډون 12 هیوادونه برخه اخلي. روسي چارواکي وایي په دې غونډه کې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به په دې غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. طالبانو رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې له 2008 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پاموړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
وامریدل چې په اروپا کې د ناتو یو قومندان وي چې له طالبانو سره د روسیې د تماس په اړه اندېښنه لري او کېدای شي روسیه طالبانو ته اکمالات هم کوي. په دې اړه زموږ همکاري فریبا ظاهر د سیاسي چارو کارپوه په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاحکار محمد شفیق همدم سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د روسیې دریځ بدل شوی دی او له طالبانو ولې ملاتړ کوي.
په تاسف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بلخصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالي استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی او موږ تاسې ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ په دوامدار توګه ساتي. دا د پوتین یو لوی فارین یا خارجي پالیسي ده چې د هغې پالیسي پر بنا باندې دوی نه غواړي چې ناتو او امریکا په سیمه کې یا د سیمې هیوادونه د روسیې په موجودیت کې په امن سره ژوند وکړي.
بله همداسې له یوې خوا روسیه له افغان حکومت سره هم پوځي مرسته کوي، نو د دواړو لورو ته کله چې پوځي مرسته ورکوي د څه معنی لرلی شي؟
البته د افغانستان حکومت سره د روسیې مرستې چې دي مشروع او خلاص او تر ډېره کچه پورې نظامي مرستې یا نظامي تعهد ورته نه شو ویلی، بلکې بیشتر یو تجارتي معامله ده چې افغانستان د امریکا په پیسو یا د ناټو په پیسو باندې د روسیې نه وسلې رانیسي په بیه. اما د طالبانو ملاتړ، د طالبانو ته وسلې برابرول او طالبانو ته استخباراتي معلومات ورکول، دا مستقیما د ورانکارو او د تروریستي ډلو ملاتړ ده چې دا روسیه په ډاګه دا کارونه نه کوي، ځکه چې نړیواله ټولنه بالخصوص ملګري ملتونه د دغسې کارونو خلاف ده او دا په عامه اسانه کې د روسیې هغه موقف خرابوي. نو دوی د افغانستان حکومت سره مستقیم اړیکې ساتي، دغه تجارتي اړیکې لري، اما طالبان سره په پټه اړیکې لري. سره له دې چې د دې دغه پټې اړیکې افشا شوي، خو دوی لا هم د ټینګار کوي چې د دې اړیکې سیاسي دي، اما برخلاف دوی طالبان ته نظامي، استخباراتي، مالي مرستې هم ورکوي.
بله همداسې د روسیې دغه ډول چلند ستاسو په نظر د افغانستان د سولې مذاکراتو په ګټه وي که په تاوان؟
دغه سی خبرې او دغه سی ملاتړ خو په هیڅ صورت نشي کولای چې د افغانستان د سولې او ثبات لامل شي. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان وضعیت بدتر شوی ده، وسوال مخالفین ځواکمن شوي او په ډېرو سیمو کې د هغوی واکمني چلیږي. موږ تاسو ولیدل چې د قندوز ولایت سقوط وکړ، هلته هم داسې ویل کېږي چې د قندوز او د ولایت په سقوط کې هلته په سلګونه افغانانو په وژلو کې هم د روسیې ملاتړ د طالبانو سره سره له ده چې دولت پرې نه غږېږي په خلاصه. خو ځینې استخباراتي منابع وایي چې حتی په دې روسیه کې چې طالبان کوم بي پیلوټ الوتکې کاروي، طالبان په لویو د افغانستان په امنیتي څانګو کې لکه د چارسد بستر په عملي په برید کې د ملي امنیت په یو ریاست باندې په برید کې په پارلمان کې د برید او داسې نور لوی بریدونو کې هم د روسیې د استخباراتي مالي او نظامي امکاناتو په ملاتړ دغه بریدونه ترسره کوي. د روسیې ښکېلېدل په افغانستان کې نه یوازې د افغانستان د نامنی باعث کېږي بلکې د سیمې او د نړۍ د نامنی باعث هم کېدلی شي.
بله، وروستۍ پوښتنه دا چې واشنگټن او ناتو د افغانستان د دوو ستراتیژیکو متحدینو په توګه په افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې لري؟
البته په تاسف سره چې د ناتو او د امریکا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنو د مخنیوي لپاره د دوی صلاحیتونه محدود دي. په دې معنی چې افغانستان یو مستقل هیواد ده، نو باید لومړی د افغان حکومت مشرتابه او افغانان خپل غږ پورته کړي، بل خصوص په نړیوالو ټولنو کې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې، او د روسیې د غیر مشروع ملاتړ د طالبانو لپاره ودروي. که چیرې د امریکې او د ناتو د مرستو ضرورت وي، بیا په دغسې لویه ناستو کې ناتو او امریکا دواړه د افغانستان یو لوی حامی غړي هیواد او سازمان ده چې کولی شي چې په دغې لویې ناستو کې د افغانستان د موقف څخه مستقیما سیاسي ملاتړ وکړي.
له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او د غراز له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه د امریکا او د ناتو د اندېښنو په باب مو د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د ناتو د پخواني سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې د یو کله زرغغونو ډراما ورپسې د دې ډرامې په اړه ستاسو نظرونه خبرو. زمونږ غږ سپتون کې ماشين شمیرې 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهي او وایاست چې تاسو تر اوسه له دې ډرامې څه زده کړی او د لاخ کوله لپاره څه غواړئ. شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. اوس اجمل انت وګنیسو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د نن او له افغانستان څخه بهر د ګڼو خپرونو د ریپورټونو او لیکونو مهمه موضوع د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه خبره شوې ریپورټونه وه. طالبانو د سنگین ولسوالۍ د بشپړ نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت بیا وایي سنگین په بشپړه توګه له لاسه نه دی وتلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د ملي اردو ځینې سرتیري د دفاع وزارت د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ د شکرشیله سیمې ته انتقال شوي، خو د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سنگین ولسوالۍ طالبانو نیولې. نیویارک ټایمز هم په یو رپورټ کې د سنگین د سقوط په اړه د ولایتي او مرکزي چارواکو زدو ناقص څرګندونو ته اشاره کړې او وایي مخکې له دې چې په 2013 میلادي کال کې نړیوال ائتلاف د سنگین ولسوالۍ د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د شاوخوا 400 نور ولسوالیو په مقایسه ډیر برتانوي او ورپسې امریکایي سرتیري وژل شوي. د ورسپانې په وینا په راوروسته موده کې په سنگین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د دفاع لپاره د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه سرتیري وژل شوي. نیویارک ټایمز اتوی د امریکا د ځانګړو ځواکونو هغه هڅو او هوایی بمباریو چې د سنگین د سقوط د مخنیوي لپاره یې ترسره کړي ظاهرا د دې ولسوالۍ د سقوط مخه نه ده نیولې. نېشنل انټرست خبرونه د نامتو څېړونکي بارنټ روبینی واوګده مقاله خبره کړې چې سرلیک یې امریکا افغانستان له ترهګرۍ په بشپړه توګه نشي خوندي کولای. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په شمول د یو شمېر امریکایي قومندانانو او سناتورانو هغه وختونه ته اشاره شوه چې په افغانستان کې د وسنۍ په ټپه درېدلې حالت د بدلون لپاره د اضافي ځواکونو او اضافي واکونو په برخه کې کړي. خو لیکوال برنټ روبین وایي د اضافي واکونو او اضافي ځواکونو معنی به دا وي چې امریکایي ځواکونه بیرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شي او دا کار به د ولسي افغانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي. د لیکوال پوینا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول به وسنۍ پټه په دریدلې حالت لږ څه بدل کړي، خو دغلته به جګړه اوږده کړي. خغلی روبین په سیمه کې د امریکا وسنۍ پالیسۍ ته په اشاره ویلي، دا پالیسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې د هغه جیوپولیټیکي وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ نه کوي چې د نړیوالې ترهګرۍ لپاره شرایط برابر کړي او یوازې په سیاسي لارو چارو یې حل موندل کېدای شي. بانټ روبین په دې لیکنه کې زیاتوي، ترهګري د ترهګرو د موجودیت له کبله نه ده او نه د ترهګرو په وشلو ترهګري له منځه ځي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي، طالبان د سړې جګړې تر فشار لاندې د سیمه ییزو رقابتونو په نتیجه کې د افغان دولت د څو لسیزو سقوط له کبله رامنځته شول. القاعده شبکه د عربي نړۍ پیداوار دی او د شوروي په وړاندې له افغان مجاهدینو سره په جګړه کې له همکارۍ وروسته یې د دولت د نشتوالي له کبله په سیمه کې وده وکړه. لیکوال زیاتوي، داعش چې پر عراق د امریکا د یرغل نتیجه ده، هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې له ورته شرایطو د پښو ټینګولو لپاره ګټه پورته کوي.
اسیزم غاغله ازادي رادیو اورای تمه د چې د افغانستان د پهنې د وزارت یو پلاوی د شنبه پورس په ارکل ولسمشر سره د معرف پر ستونزو خبرې وکړي. د پهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به پر یو شمېر عاجلو مسایلو خبرې وشي او د پهنې وزارت اوږدمهاله ستراتیژي به هم لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک شي. احمد شیبر له ډاکټر شینواری سره مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې نوې تعلیمي کال دورې په درېیم اپریل شو، خو د بیړنیو ستونزو مسله مو ولې تر مخکې لا ولسمشر سره نه شریکونه؟ خاغلی شینواری په ځواب کې وایي،
ستونزې خو وخت په وخت شریک شوي، لکه تېر کال موږ د جلال اتمه ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبري هیئت او ټول شریکان او د معرف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو. موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې. هلته د ستونزو د حل لپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته 15 ساحې په نښه شوې. هغه باندې موږ کار شروع کړی دی، خو ته پوهېږې چې په افغانستان باندې یو هېواد کې چې مالي ستونزې هم دي، امنیتي هم دي، د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی، او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی. نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زموږ آیډیل دی او موږ سره ژور مینه لرو، مګر عمل کې ډېر مشکلات لري، یعنی ستونزې په یو دم نه حلېږي.
بله، دا خو طبیعي د شنبې په ورځ باندې کېدی شي چې ازادي راډیو ته ووایست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوي.
عاجل ستونزې برکې، لکه د کتابونو مسله چې کتابونه شپاړس ولایتون ته رسېدلي، دغه به ورسره بحث کوو. همدارنګه د ښوونځیو د تعمیرونو مسله چې د ښاري پراختیا وزارت ته انتقالېږي او هغوی به زموږ لپاره نور تعمیرونه جوړوي، او زموږ تقریبا نږدې 50% ښوونځي تعمیر نه لري، او د ښوونځیو د ترمیم او د عاجلو کرتاسي او تختې او پالم ستونزه همدا اوس زموږ د محاسبې له مخې تر 30,000 پورې ښوونکو ته موږ ضرورت لرو چې یو برخه یې د حقو زحمۍ ښوونکو لرو تامینو، او نور چې کمبود دی هغه بوج بیا په متعلم راځي. لکه په موږ په اوسط ډول په یوه شعبه کې 45 زده کوونکي لرو، او نړیوال معیار 83-85 دی. نو که 45 زده کوونکي اوسط وي، نو معلومیږي چې 10 صنفونه هم شته چې 80 پکې ناست دي، او 10 صنفونه به مې چې ډېر شي. نو یو ښوونکی چې اول د ښوونکو 50% ازغری معیارونه نشي پوره کولی، او بیا چې پوره هم کړي د هغه د درې چنده متعلمین ورته ناست وي، او د صنف محیط او فضا هم هغسې مناسبه نه وي، نو هلته بیا موږ د یو ښه کیفیت توقع نشو لرلی. نو د ولسمشر سبا مجلس ستونزې حل و هم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې.
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده، هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي چې افغانستان ته راغلي دي، او ګڼو کډوالو دا شکایت درلود چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي. څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده، او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کوي؟
نو ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل کړو. ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه، یعنی د راستنیدونکو د داخل به ځای شو اولادونه چې د ښوونځي د عمر دي، دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابر کړي. په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسون لري چې په تخنیکي برخه کې ټول نه باصلاحیته کمیسون دی، او هغه زه یې معمولا مشري کوم. په هغه کې موږ یو ډېره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړي. افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې، یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې دغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړې، موږ به دوی ته اول بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو، او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي، خو که اسناد یې پیدا هم نشي موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محروم او یو د صنف او د سویې د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او صنف کې شاملو. یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو، خو دا به مطمئنه وو چې دا متعلم د کم صنف دی او که صنف یې معلوم نه شي د کمې سویې او د کوم عمر مطابق به یې ښوونځي کې شاملو. او دې کې دا درې میاشتې مخکې څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لیږلي، خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان غوندې یو هېواد کې د پالیسۍ او تطبیق تر منځ یوه فاصله یا یوه خلاوي. نو دا غنه ورسته لارخود موږ بیا مور ورولېږه او ټول رئیسان ته ما شخصا په ویډیو کانفرنس کې جدي هدایت ورکړ چې کچېرې دې کې څوک غفلت کوي یا لټي کوي یا شاته تک کوي نو جدي جزا به ورکول کېږي. د دې نه علاوه د راستنېدونکو په مرکزونو کې لکه په پلچرخي او په تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې چې د راستنېدونکو غټې کتلې را روانې دي هلته موږ خپل نماینده کېنولی او ډېرې اسانې فورمې هم ورکړي چې کله یو کورنۍ راځي دستي ورته دا فورمه ورکول کېږي او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړې چې واړه یعنی کور دې ځای په ځای کې او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکوو چې د ماشومان عاجل شامل کړي نور مراحل به بیا وروسته طی کوي.
و امریدل چې ټاکل شوی ده د پوهنې د وزارت یو پلاوی د شنبه پر ورځ په ارکیلا ولسمشر سره د معرف پر ستونزو خبرې وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواری څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپښه وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو مون د حکومت څخه یې شروع چې مون د وګو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه د لندن پولیسو هغه کس چې په دې ښار کې تیرې ورځې د تروریستي برید تر سره کولو ګمان ورباندې کېږي د خالد مسعود په نوم پیژندلی دی. 52 کلن مسعود په برتانیا کې زیږیدلی. د لندن پولیسو په یوه اعلامیه کې راغلی چې خالد مسعود په څو نورو مستارو نومونو هم پیژندل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د لندن پولیسو ویلي په دې ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 52 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلندز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږیدلی او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکینی معلومات نه و چې وښيي د تروریستي برید نیت درلود. صدراعظم تریزا می د بریتانیا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکي څو کاله مخکې هم تیرنې کړې او پولیسو ته یې دا نظر ورکړی چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغېز لاندې و. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې عمومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی، خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلوده لکه په 1903 کال کې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی.
You may know that today there are victims.
دوی وایي تاسو شایي پوهیږئ چې نن په لندن کې د یو لوس هیوادونو وګړي په قربانیانو کې سته او دا شایي چې په لندن کې یو حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت ډلې د لندن د برید مسؤلیت منلی او وایي دا برید د دوی یو عسکر کړی دی. دغې ډلې په داعش پورې تړلې اعماق ویبپاڼې کې ویلي چې دا برید د هغو هیوادونو وګړو ته ګزار دی چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف کې ښکیل دي. چارواکي وایي که څه هم ګمان کېږي چې مسعود به په یوازې سر د ویسټ منسټر برید کړی وي، خو دا یې هم نه دی رد کړی چې شایي نور کسان په دې پیښه کې ښکیل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې برید کې کارول سوی و تېره اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل سوی و. د لندن پولیس وایي د بریتانیا له پارلمان سره په دې حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 40 تنه ټپیان دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 چپه بیا په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول واوري. اوس هم په مکړه د مهمو خبرونو لندیسته. په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوز او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوي ځای ته انتقال کړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرط به په ښوونځیو کې شامل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویډا کې له آیرلینډ سره 15مه او فاینل یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ډلې د پنځشنبه په ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې په دوحه کې د سنگاپور ټیم ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړه. کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي پرون یې په انقره کې د روسیې چارج افیرس انتظار کړی دی. ترکیې وروسته له دې دا ګام پورته کړ چې د دې هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وژل شو چېرته چې کرد وسلوال واکمن دي او روسي عسکر هم پکې موجود دي. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانه سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس یې وروسته له هغې پرون ونیو چې د دوی پوینه د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د خبرونې پاتې برخه یو کلی زر غږونو ازادي راډیو ډرامې ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې له لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي. هیله ده چې خوښي به مو شي.
ګلپری وا ګلپری
خیر دے زوی راوڑی الگ خو صبر وکا دادے دار چائے میں دم کر
خو خدای دادا زویا والے داسی بل رقم چشوی دی
سب ندی شوی موری گل پیری پیالا ڈکا کا چڈیر تک گئی ہم سر دی بدماشا
تور کې شین چای
شین چای واچو والے خان دې زړه بدمش
ګلپرین ګوري دا څنګه چل دے ستا خپل له خندا نه ټولیږي او د خدای دا ټنډل خاره نه واریږي
مورې خدای دا داسې پخ په پخ راولې ته به وایې چې د شورا ریاست ګټلې دی
پام پام پسی ته یوازې په یو رئیس ملنډ نه وایې ټوله شورا ملنډې وایې
خدای دادا که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیس یم
چېرته چې د پلار وي ته غلی کښېنه خدای دادا خیر اوسئ تاسو هم ستړي مشئ
اوس ښه شو زویا انګور خو مې د شورا په ریاست دعوی کوي اوس یې پلار هم ورګډ شو
ښځې اول خو مې شورا خپله نه قبلوله اوس ګوره چې له کوره مې درې تنه کاندیدان دي او رئیس خود جدی بدمشه معلوم داره دی دا خدای داد خدای داد جان دی دا سی کمپاین بزان تا وکم چه طول کلیوال را تا ایران پاتی سی
کمپاین تا سارت یادا ده هم دی کلیه طول دی پیشنی خدای داندی والان شد دی لرا طول بدر ترای در کلی
دا سی خو ملان دی وای بیا با گو رای چه چنگ رئیس که گم او جدی بدمشه
هو د مخ کې پسان کنه بکوي لا رئیس نه وي په دې په خاړ ولی و عمرونه د کاول
هم داسې وو
او هم داسې نه عمره
هو ګل پری لوري هم داسې وو من کری کو بنا
هاي اته چې وایې وی وایې بیا چې له خیر رئیس شوم بیا مې واسطه ماسطه نه ده په کار ګوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بابا شفیقی سخته دیدی رئیسی قواره ایستلی ده
گلپری ملندی مرا بنده وها
هو دست خبری مکاوا
وی ما خود سبات خبره نده کرده شفیقی لاوالی ورازی ویل چه دیخزو پسی میز شورا که با رئیس زیم و باز
ما خویل خودی تام فکر وکه چی خانان پو نورو خانی کهی پخپل کور که خوی لالاس برده
نو بیا د خانان رو خزه بیل خانی نکوی دیر دیل ورغه گول چه سبا دسی کوم سبا سی کوم
غلش گل پری بزای خبر مکوی
هو او بل کور که هر سپو مشوره کیگی
ده اسلام پر رتو ویل چی که غوری رای ورکه لارشا
بس دام خ خبره ده شفیقی لوری
او خو زمان دیر ارمانو چه زم زن کندید کم
هرچه با ورو رو خدای خکی لوره تر پرونم مسردی ده خزو دونم پا یادولو شر میدل انن چرا تا ده شورا و رای ورکاولو اجازه را کوی دام دیره ده
شفیقی خوری او بخه که زمان بخبرو خپا شوی وی
نه نه زهزی هم خپاوم ستا خبرو تا می دیر پامو نکه
ای دانه لکه چه ده زرلخت زرانه نده چه درس را کی د جامو منزل خو اخلاص شو
نه نه اوس براشی اما لکړکې نه ولیده اشاره وکړه ویل مونږ کوم رازم
ښه زرا بشي غریبه بستړی هم وي
او رښتیا او مونږ ویل چې چا چا ځان کاندید کړی
د نارینه و شورا کې که د ښځو شورا کې
د نارینه و کاندیدیدل زمونږ کلي کې کومه نوې خبر نه ده نور وخت هم شوي ښځې درته ښیي ترورې
شفیقی لورې لمانی ولی تر گل پری پوری طول زنو نکندید کردی زرلخته و مایرا نفیسا هندل جان نوری هم دی
خواه کندیدانو که خو نیم خو ما و زرمینه ایده نکی رای ورکولو تا خوزو
سلر زای خو نده ده همده کلی پا خوانزی کلی کشی رای ورکو
خواه خوانزی که؟
هو خدا داد خو ام تسی ویل
زه ښه دی که د رای ورکولو ته هم ځو خو ټول ژوند کې مو همدا اول ځل دی چې د ښوونځي دننه وینو
هلی کتابونه راواخلئ هغه د زرخ ته راغله بیا به وایي چې تاسو درس نه زده کوئ
نام خدای ډیر کسان راغلی چې رایه ورکړي
هو زما هیڅ باور نه راته چې دومره ښځې به رایه ورکولو ته راشي
او شکر دی هلته ګوره څومره ډیر خلک راغلي
اوس مو د نظره نه کې اجرې ترورې زه هم چې راتلم له کومه سره مې همدا سره وشنو ټکریو باندې سترګې لګېدې
زه همدا تا ته خو به زه لوګی وکم خو چې اوس مو وار راورسېږي ډېره ولاړه ستړې شوم
کاش چې ته خو ستړی شوې څو ځل مې درته وویل چې لږ وړاندې ورشه
بې نوبتي ښه نه ده هغوی له موتانه وختي راغلي وې
هو زرلخت انګور مې ښه وایي په دې کارونو خوښې ګډوډي جوړېږي
اجرې خورې د خپل انګور خبره درته د کاڼي کرخه ښکاري خو ګوره چې ګلپري انګور مې خفه نه
کړي ښه لږ نورې هم وړاندې شئ پسې کینې او صدیقې پسې زمونږ وار دی
ښه سمه ده راپسې راشه اجرې ریختیا ته چاته رایه ورکوې
دا خو زه نه وایم چې چاته رایه ورکوم
نو ولې اجرې خورې
ځکه چې د هر چا خپل نظر دی چې چاته رایه ورکوي
ښه سمه ده
او بله خبره ده چې هیڅوک حق نه لري چې چاته ووایي چې چاته رایه ورکوي او چاته یې مه ورکوئ که نه زرلښتې لورې
جمیله هم داسې ونه ویل
هو په دې اړه چې څوک چاته رایه ورکوي او چاته نه د هر چا خپل نظر دی خو په کار دی چې وړ کس ته رایه ورکړل شي لورې ستاسو خوښه زه خو احمد ته رایه ورکوم
ښه زه حلیمې ورشه ستا ور دی رایه دې ورکه
او ته هم ورشه اجرې ترورې چې زه دې په ځای ودرېږم هسې نه چې همدلته راباندې غرمه شي
Thank you.
سرلخته ولی خانده ما خو با کم غلط خبره نوی کردی
نه ترور بی بی هسی هیچ خبرم نده بس هسی
بس هسی چه منا ترور بی بی سرلخته خاما خب دا پوری خاندی
ترور بی بی زکا میو خندل چی و پخدی پا بلا علاولی او دب دی کردی پر اختیام لکلوی رئیس داسی کاری
خانو چه رئیس نیم نو چه ایم وایم پرون سیمینار تا تللیوم داس خبر مزده کرده چه تا با پا خوب که ام نویلی دلی وایم ده گل مامت بلار ده خدای و بخی که جواندهی وای را تا حیران باو
نفیسه پام دیده ترور بی بیتا پیو بحانه نه پیو بحانه ده خدای بخلی نو مخلی
زر لختی تا دم خدای لری نو
دول مره ده خدای و بخی
آمین
خا اوس برا شو خپل کاربند به خبرې وکړو
ګوره انجنو د شورا زور خو مولیده چې کوم غوښتنه له ولسوالۍ لري د چا خبره د سترګو پراب کې منل کیږي
او بالکل هم داسې ده
اوه خدیجه تم راغلی دا ولې غلې ناسته وې
لکه سر مې درد کوي ستا خبرو ته غوږ وم تم خو وایې د سواد زده کړې خبرې مې خو منل شوې دو بو خبرمو انت سرول شورا سر یوزه شریکه کرده هاگه دا کار پیکو
بی بی ترور زی اولاندیز لرم
اوه زرلخت لوری
اوه زرلخت جانی تم دیر خ خبرو تا دا پام کیگی
منم خدیجه ما ویل چی مو دیری تکره میرمانی لرو بایده دی چلا استیدادونو یه گت پورتشی
بلکل دیر چیید دی خود کور پو کنج که بعد چه کار تری وخلی
دو کور پا کنج که هم کار که ولیشی زمان گور نیونی نام خدای ده ورساره وی چه پا کور که ناس ده و کار که وی
نازیا خو تاغوندی خواهی لری دیر داسی تکره مرمانشتا خو صوب نشتا چه هم کاری ورسره وکی
ده خواهی هاگه دی گل پری و حلیمه هره یو پا خیاته یو گل دوزهی که نم لری
اهو نفیسه
داسی نور خزیم پیدا کیگی
هی خاله سروی راغلا
مگ با بلی کوتی تا لاده شو دل ترازی
چه تا زی خزی دی سروی تا خزی راغلی
وی خزی ای دا خو خزیم پا ولسوالای که کار کوی
او خود ولی خزو بانده دی خیال نرازی غور از کلی تا خزی پولیسان راغلی ری
او خبرشوم هاگه قاچاق باران دی چی نیولی و هاگوی باندیان هم کرل
آده راغلی
سلام علیکم
و علیکم سلام
کینه خویندو
رازه دیخو پاس کینه بخاری تا بم نگده شه از هره دی
زمانم هما ده زده خزو ده شورا ده چنگی ماوه نیما
خا زمان زرلختم ده شورا ماوه نده
هو خستاس ماوه نه ستاس معلمم ده کنه
هو
اوزه زریفانو میگم لماونه سای بیزاره حیات را غلیم
خ زریفه جانه کار به شروع کو
هو ماوه نه سایب
زستاسونه یو تو پختنی لرم زرلخت خور با جواب را کری
سمده
عزتمنو اوریدون کو تاسو را ته وای چې لدی ډرامې نمو څه زده کړل خپل نظرونه وړاندیزونه را سره شریک کړئ تاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي تاسو د نظرونو وړاندیزونو او نیوکو پر وړاندې کې به یو کلی زرغونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو مهرباني وکړئ 0 1 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ جایزه ترلاسه کړئ بلې د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه ستاسو د ټولو جمعه په خیر ویول دي هله سره چې د جمعې ورځې ټولنیزه دا موضوع لپاره سره تعقیب کړئ هغه چې تاسو په یوګي دیو کلی زرغونو ډراما هر جمعه سهار 8:30 بجې د ډرامې پاړه د ځانګړي بحث سره اوري مونږ تر اوسه د دې ډرامې او بحث للارې په بیلابلو موضوعاتو لکه د جبري او کوم مرودونو د کورنۍ د هر غړي د میراث او نورو حقوقو لوړو ولورونو د انجنو او هلکانو د تعلیم په اهمیت په کورنۍ کې د دوی ترمنځ د نه توپیر او بل اخره لنه حکومت والی کې د سړیو ترڅنګ د میرمنو پرول غږیدلیو خو مونږ غواړو چې پوه شو تاسې اوریدونکو له دې ډرامې او بحث څه زده کړي او لا څه غواړئ. نو درنو اوریدونکو په دې اړه ستاسې سبتي او مخامخ پیغامونو ته حتما منتظر یو. په همدې ډول د بحث او ډرامې له لارې د پیغامونو د اهمیت په اړه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نظر هم اخلو. زه یوسف زدرانیم او د دې اونۍ میلمه را سره د یاد وزارت ویان محمد صابر مومند دی. مومند صاحب ستړي مشي، مننه چې بوخته ورځ مو مونږ ته راکړي.
ډېره مننه په پیل کې تاسې ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او جمعه بخیر.
مننه درنو اوریدونکو. 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته شمېرې لارې ستاسې غږیز پیغامونه مونږ ته رارسېږي. که غواړئ مخامخ را سره اړیکه ونیسئ نو 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 5 5 شمېرې مو مونږ او تاسې سره وصلوي او تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ. خو په پیل کې مومند صاحب تاسو ته راځو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په استازیتوب غواړو ستاسو نظر ولرو. اصلا تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې دغو اصلي فرهنګ تر څنګ ځینې ناوړه رواجونه هم موجود دي چې ډیر خلک او زموږ ټولنه قرباني ده. افغان حکومت د دغو ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه پلان لري، څه پالیسي لري؟ په ټوله کې به ورسته زموږ ډرامې ته هم راځو.
مننه کوم. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په عمده څلورو برخو کې کار کوي، یو برخه زمونږ د فرهنګي موینت دی، بل د ځوانانو موینت دی. چې فرهنګي موینت د سوچا افغاني فرهنګ په غنامندۍ کې او د دې په خودلو کې نړیوالو ته او په داخل کې د فرهنګ د سوچوالي او غنامندۍ په اړه باندې کار کوي، چې یو ریاست د فرهنګ د موینت دی. د ځوانانو چارو موینت چې په دې برخه کې فعال ونډه لري، په بیلابیلو ولایتونو کې مونږ البته مونږ په ټولو ولایتونو کې یا په 3 ولایتونو کې د ځوانانو امیریتونه لرو، د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو په چوکاټ کې، چې دا ډول برنامې د ځوانانو د امیریتونو له لارې نه پلی شوي دي او په لاره چول شوي دي، چې څنګه مونږ د ناوړو رواجونو مخنیوی وکړو او مخه ونیسو. په دې کې د ولسوالیو څخه انجونې راغوښتل شوي دي، د دې تر څنګه الکانو ته په دې اړه زده کړې ورکول شوي دي، قومي مشرانو ته په دې اړه باندې ورکشاپونه نیول شوي دي، او په همدارنګه ملای امامانو سره په دې اړه باندې کار شوی دی، چې تر څو زمونږ استاذ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د منبر د لارې نه د ښه اصلاح کېدلی شي.
بلې، داسې نور مینوتونه هم څه کار کوي، خو مونږ تر ډېره همدا فرهنګي موضوعاتو کې پاتې کېږو، ځکه چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې دلته هغه د تاسو چې فرهنګ غنامندۍ لپاره کار کوي، خو تر څنګ یې ځینې ناوړه رواجونه چې ما مخکې نوم هم یاد واخیست، د تعلیم مخنیوی، نونډه په ټولنه کې د میرمنو په تیره، بیا داسې ډېر څه موجود دي. د دې د ختمولو لپاره ستاسو برنامه فکر کوي تر اوسه کامیابي په داسې حال کې چې ډېر خلک انتقاد لري؟
تر کومه بریده چې مونږ خپل برنامه په لیکړې دي او مونږ خپل غږ رسولی دی، کامیابي بریالي و. خو ولې تاسو ته معلومات دی چې په ټولنه کې ستونزې شته دي.
زه مثال په ډول کوم، وایو چې اول د ودونو موضوع ته راشو، خو پوهیږو چې په ټولو سیمو کې لا هم لوړ ولورونه، کم عمره ودونه، جبري ودونه ده دي. اما دلته د یو فرهنګ ګرځېدلی او رواج ګرځېدلی، داسې ناوړه فرهنګونو رواجونو د ختمولو لپاره د ما په نظر او اوریدونکو چې راته ویلي دي، په ډېرو سیمو نه اړیکه نیسي، یعنې څه خاص کار نه ده شوی. خلک شاید ډېر خلک پوهېږي نه، دوی په دې باور دي چې دا د دوی حق دی.
زه دا نه وایم چې دا کامله توګه له منځه وړل شوي دي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم غلی نه دی ناست. په دې اړه باندې خپلې هڅې جاری ساتلې دي، خپلې هڅې روانې ساتلې دي.
خو په همدې ډول دا ډرامه هم داسې تولیدیږي، بحث ورسره کوو چې خلکو ته ورسیږي. فکر کوي د دې پیغامونو یو تاثیر موجود وي؟
بالکل. رسنۍ چې او بیا رادیوګانې په رسنیو کې خصوصا چې په هر کور کې شته دی او غږ رسیږي، ډیره مهمه ونډه د رسنیو په دې دا ډول رواجونو په لمنځه وړلو کې، د ټولنې په اصلاح کې ډیره ونډه د رسنیو ده. نو رسنۍ باید خپله هغه ملي وجیبه په دې اړوند باندې ترسره کړي.
مومن صاحب تاسو سره پاتې کېږو بیا هم. اما اوریدونکو ته هم زو چون شمیرې مور ته بیان کړي دي. لومړی اوریدونکو شاکر فراهی در سره اړیکه نیولې ده. فراهی صاحب ډیر زیات په خیر راغلی. پوهیږم چې زموږ سره تل موضوع تعقیبوي، ډرامه تعقیبوي، ستاسو نظر اورو.
بله، تاسو دران ته تاسو ګرام مت سلامونه ونې شي هلي باندې کوم. ډیر واخه دې زر وند د دې درې جمعې خو حالات شو سره وس بخښنه غواړم، سلامونه علیکم.
مهرباني، خیر اوسه. مونږ فکر کوو چې دا زمونږ لاین بوخت دی، اړیکه بوخته ده، په دې خاطر د فرعي اړیکه نه نیول کې. خیر، نن را سره وصلې. ډرامې نه دې څه زده کړي فرعي صاحب؟
بله، د ډرامې څخه مې دا زده کړي چې په اسلامي ټولنه کې ښځه څه حقوق لري. ډېر موضوعات دي چې ستاسو په ډرامو کې ډېر بحثونه پر د ښځو پر دغه پر حقوق کېږي، خو زه به بل صاحب کړم. مېلمه صاحب څخه مې هم دا ارزو او دا غوښتنه ده چې ښځه تر اوسه په دغه فیز او فرهنګي ټولنه کې تر اوسه دغه ته نه چمتو شوي چې عام خلک په دې وپوهېږي چې ښځه څه حقوق لري. په دا 15 کالو کې که چېرې پر دې موضوع باندې لږ کار شوی وای، یاره 2 کاله 3 کاله پر دې باندې اصلي کار شوی وای، نو اوس به عام مسلمانان خصوصا د ښارو د اطرافو د ټول به په دې پوهېدلي وای چې ښځه دغه حقوق په ټولنه کې او په کورنۍ خدمت کې دغه حقوق لري چې باید ښځې ته په ډېر درنه سترګه وکتل شي، ځکه چې دا انسان خپله نر انسان زېږولی دی او ښځې تربیه ورکړې ده. که دا ښځه نه وای نو اوس به نو ما و تا و احمد
و محمود بچیری وای څنګه بدل شي. دا په داسې حال کې چې یو انتقاد دا موجود دی چې د دې موضوع څخه بلکس بل ډول استفاده شوی دی، یعنی د ښځو موجودیت ته یو بل ډول نظر کتل کې. ډیر مهرباني ستاسو اړیکنه یو بل اوریدونکي هم اخلو، منتظر پاتې شوی دی په لاین کې. ډیر زیات بخیر راغلی خبرونې ته. مهرباني خپل مو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه ماړی کني ولې وایل مو څه دي؟
ډېر زیات مننه زدران صاحب. نبی الله زابل یم، د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلي اوسېدونکی. خدا
نبی الله، ډېر وخت نه وي په دې هیله چې سفرونه او د کور ته تک دار څه په خیر تمام شوي وي. په خیر راغلې خپرونې ته بیرته. ستاسو غږیز پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، خو په لنډه کې مو تاسو نه دا ځل دا پوښتنه کوله چې تاسو خپلې سیمې ته هم تللي وو، هلته خلک د دا ډول پیغامونو څخه چې د راډیو له لارې خپرېږي څومره پوه شوي دي؟
بله زبران صاحب، ما چې کوم وخت دا ډرامه شروع شوي ده په اړوندې بحث شروع شوی ده، له هغې ورځې تر نن ورځې پورې اورم. او په کلي او بلو کې مو هم پاچبول، هلته هم ډېرو خلکو بس یعنی په غرنیو سیمو په سرا سیمو کې خاص تاسو ډرامه پاتې کېږي، ډېر په غور سره اورېدل کېږي. خو څه شي ما ډېر پرېزده کړي دي، ډېر څه مې پرېزده کړي دي. خو
بلې د اوریدونکو اړیکه وشلې ده، نه پوهېږم چې مشکل په څه کې و. خو خیر، موږ ته ځینو اوریدونکو پیغامونه هم پریښي، وروسته دې ته هم راځو. اوریدونکي تاسو ته ویل چې خپل پوښتنه وخت تکرار نه کوم. بلې
بالکل، زه د دې ورور
فرحي
بالکل د فرحي صاحب د خبرې په اړوند ویلی شم چې اسلام د ښځې حق بالکل د نن څخه 14 کاله وړاندې ثابت کړی دی او ښځې ته خپل حق ورکړی دی. نو ډېره دنده د زمنګ د سیمې د ملای امامان د چون زمنګ
ټول دلته تاسو ته راشو بیرته پرسنیو کې یا پزینو نورو زینو کې د خوزو څه ډول ونده فکر نه کوي دی بل عکس د خوزو هغه اهمیت تصویر ورکړي.
تاسو هدف دا دی چې په اداراتو کې یا په
رسنیو کې د حکومتداري کې دل څه ډول یا په حکومتداري کې انتقاد یو موجود دی چې دوی څه ډول
منګ د کله شاته لاړ شو او هغه د وسنی وخت سره مقایسه کو. په پارلمان کې منګ د خزو ونده ثابته ده، په کابینه کې خزینه وزیران لرو، موین صاحبان لرو، د رئیسانو په کچه وانده سي راځه. پر رسنیو
یو انتقاد ده چې دغه خلکو خپل فرهنګ نه دی ساتلی، یعنی پر رسنیو کې دوی ظاهري د لغسې چې مونږ اوریدونکو ویلې دي. فکر کوي دغه تم تاسو متوجه چې کڅوک ظاهريږي څه ډول خپل فرهنګ سره ظاهر شي؟
نو فرهنګ خو در هغه بریده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وجیبه ده هغه تر سره کړی ده. نور څوک چې رسنیو ته راځي هغوی باید د افغاني فرهنګ د خپلې سیمې او د خپل هیواد دودونه او ټول مسایل په نظر
کې ټوله کې فکر نه کوي چې دا ډول ظاهري دلو د خلکو په وړاندې یو ډول کرکه پیدا کړي ده چې خپل لونه د تعلیم ته پرې نه کړي. یعنی څه ډول خلک پوه شي بلاخره چې تعلیم کوي دا د حقوق ترلاسه کوي، دا اصلا حق ده.
اوس زه فکر کوم چې د افغانستان وګړي اکثریت په دې باندې پوه شوي دي چې تعلیم ګټي څه دي او د تعلیم فایده څه ده د خلکو ته. په دې باندې د افغانستان اکثریت پوه شوی دي هغه ځایونو کې چې ستونزې دي موږ به هلته کار کوو تر څو هغه خلک هم په دې
بېرته راځو. د ډرامې موضوع ته هم خو ځینې اوریدونکو موږ ته غږیز پیغامونه پریښي دي. پوښتنه مو دا تر کړې وه چې تاسو له ډرامې څه زده کړي دي. نو درنو اوریدونکو تاسو څه ترې زده کړي؟ 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره هم ده. نو اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. مدیولا زابل ایم به زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیجان کلی اوسیدون کیم. دا وخت له غزنې بر سره فعلي کیم. د یو کلی زر غږونه ډرامه چې څه وخت شروع شوې ده له هغې ورځې تر نن ورځې اورم خوښه مې ده او خوند ترې اخلم. ډېر څه مې ترې زده کړي دي خو ما ته چې کومه برخه ډېره جالبه او په زړه پورې وه هغه برخه وه چې بهر ته دولت ته په کاچاک تګ را تګ په اړوند جوړه شوې وه. مخکې زه هم بهر ته په کاچاک تلم او هلته مې کار کوی چې دا ډرامه مې واورېده سره له ځانګړي بحث. له هغې وروسته مې د خارج سفر لغوه کړی او په خپل وطن ګل وطن ګران افغانستان کې مې د خپل ځان دپاره ښایسته ښکلی کار وموندی او اوس خارج ته د سفر دپاره نه ځم. وسلام د الله په امان.
زه د یو کلي زر غږونه ډرامه هر وخت اروم او ډېر څه مې ځینې ترلاسه کړي. یعنې لنډې درته وایم چې مقصد ما دومره شی دي نه ترلاسه کړی. خپله مې په کور کښې د نجونو تعلیم قرآن شروع کړی ده. دا په دې خاطر چې ښځه او نر دواړه تعلیم ته ضرورت لري.
السلام علیکم. کومه خپرونه چې تاسو د یو کله زر غږونه دا خپرونه یو ډېره داسې ټولنیزه خپرونه ده چې په دې کښې عوامو خلکو ته زیاتې فایدې رسېږي.
بله ډېره مهرباني. درنو اوریدونکو د ډرامې او بحث ته ښکلا تاسو ورکوئ. نور څه موضوعات غواړئ؟ نور څه شی تر زده کول غواړئ؟ ستاسو په سیمو کې د څه شي ضرورت دی؟ د دې لپاره هم حتما موږ ته خپل نظر پیغام پرېږدئ. شمېره درته وایم 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دا له دې امله چې موږ غواړو د ډرامې کې تاسو نظرونه هم ولرو درته بیانوم. بلې مومن صاحب، په ټوله کې دې موضوعاتو باندې بحث څومره مهم دی، څومره ګټور دی ستاسو له نظره؟
لکه څنګه چې مخکې نبیولا ورور اشاره وکړله، زه په دې خبره ډېر زیات خوښ شوم چې د ازادۍ راډیو د لارې نه د داسې یو کار پرېښی دی چې هغه د هېواد ته په زیان و. او دې ډرامې څخه که رسنۍ چیرته زمونږ رسنۍ چیرته په همدا ډول باندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، نو تاسو ګورئ. ما په سر کې یادونه وکړه چې ډېر مسؤلیت د رسنیو دی، د عامه افکارو په اصلاح کې رسنۍ ډېره ستره ونډه لري. نو لرې نه ده چې زمونږ ټولنه دې ډېر ژر د اصلاح پر لور ولاړه نه شي.
مومن صاحب، دا پیغامونه که څه ډول وي ممکن ډېر ګټور وي؟ چون تاسو هلته کار کوئ، ستاسو ستراتیژي او پالیسي څه ده، څه ډول کوي ډېر ګټور دي؟
د افغانستان د فرهنګ سره باید برابر وي، همدارنګه د افغانی ټولنې د افکارو د اصلاح لپاره باید په دې پیغامونو کې ځای ورکول شوی وي. لکه څرنګه چې دا د قاچاق یا خارج ته دی په قاچاقي ډول ته مخ نیول شوې ده، یا مخکې چې ما د دې ډرامې یوه برخه واورېدله چې په هغې کې د ډیموکراسۍ په اړه باندې خبره کېده، د ټاکنو په اړه باندې خبره کېده.
مومن صاحب، اوریدونکي هم اخلو. وروستی اوریدونکي ده شکیله، فکر کوم له کابل نه اړیکه را سره نیولې ده. ډېر زیات په خیر راغلی چې وروستی اړیکه ستاسو ده. خپرونې ته په خیر راغلی.
السلام علیکم. زه درم چې ستړی مې، سهار مو خیر.
وعلیکم السلام. سهار او جمعه د ستاسو په خیر وي. مهرباني ستاسو نظر او که پوښتنه لرئ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویاند را سره دی، او که نظر لرئ زموږ د ډرامې او بحث په اړه چې څومره مهم ګټور او څه مترزده کړي ده له تاسو اورو.
مننه کوم. زه درم چې تاسو مېلمه ته هم سلامونه ونې کښلې وړاندې کوم. خو زه دغه نظر در کوم چې تاسو له ډرامې نه ما موجود دغه زده کړه لري چې خویندې یو اسلامي حق لري، باید تعلیم وکړي، درس ووایي، په یو څه باندې پوه شي. پوهنه یوه رڼا ده. او بل په خویندو باندې دغه ما تاسو په کښې اورېدلي چې خویندې په کم عمر کښې واده وکړو، زده کېږي، انتخاب یې نه منل کېږي. وایي دا شرم ده، دا معایب ده د موږ په ټولنه کښې چې خویندې په خپل انتخاب باندې یا ورونه په خپل انتخاب باندې کوزده واده وکړي. ولور ته زیاته اخیستل کېږي. دا ټول ناروا ده، دا روایت نه لري، دا ناجایزه ده، جواز نه لري، باید هېڅکله دا ونه کړي. نه مې پرېږده کړي و، مننه کوم.
شکیله روشن که ستاسو نه پوښتنه وکړم، په دې برخه کې د علماو سره مونږ ډېر بحث کړی، د دوی نظرونه ډېر مهم و، که د حقوقي کارپوهانو نظر ته خلک ډېر ګوري. علماو سره مونږ بحث کړی او دا موضوع له رواني لحاظ هم څېړلی. هر موضوع ډېره مهرباني چې تاسو زمونږ سره ډرامه او بحث کې برخه اخلئ. ستاسو له نظرونو ته هم په تمه یو. مننه، خو د خپرونې وخت پای ته رسېږي. د خدای په امان. تاسو شکیله، تاسو ته مومنصب ستاسو نه وروستی پیغام اورو چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. دا موضوع راغونډه کړو. د تاسو پلان څنګه دی چې داسې برنامې تاسو تقویه کړئ، کلي ولسونو ته لاړ شئ، اول ته عامه پوهاوی ورکړئ؟
ډېره مننه. زه خو خپل پلان، ځکه وخت کم دی، نشم ټول. زه به خپل پیغام د وزارت په استازیتوب باندې وایم چې ولور مخنیوی باید وشي. د قومي مشرانو څخه مې هیله داده او د ملا امامانو څخه مې هیله داده چې د ولور په مخنیوي کې، د ناوړه رواجونو په مخنیوي کې، همدارنګه خارج ته د ځوانانو د قاچاق په مخنیوي کې، د والدینو څخه مې هیله داده،
او
د تعلیم د رواجولو، خصوصا د انجنونو د لپاره باید دوی خپل هڅې ګډه کړي.
ډیره زیاته مهرباني. درنو اوردونکو، زمونږ سره دا ونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان محمد صابر مومند و چې د ډرامې او بحث په اړه مور سره بحث درلوده.